انساني قاچاق د قربانیانو حقوقو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می امید درنه زده کوونکو هیله د چروغ جوړ به است وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغلاست وایم. هیله د چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو کټه وخنین مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په حقله یا په وړاندې وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي. او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. کچیر خفه اوسي، کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګي اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، د کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات شدر کو، نو بیا ورسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کو، چې دا مهارت بیا زموږ سره ورسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لري کو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا کچیر موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ په هیڅ چې دغه پیښه پر وړاندې کزدا خبرګون وشه يم کدا احساس زلرم نو دا احساس ک چې زو پیژنم چې د دې سرچینه داسې او څنګه دي چې تر دې حد پرې زما احساسات زما احساسات را پرولې دي یا تر دې حد زو منفي احساس لرم ورسته دغه احساس په مدیریت کې یعنی ک چې زه په شډول سره خپل دغه احساسات چې زلرم د خپل حس په شډول سره کنټرول کړم په شډول سره اداره کړم نو د زما ذهني فشار هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دي هغه کوم سټرس یا ویره یا استراب چې زلرم هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي او دا به مرسته کوي چې یو انسان یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو شکېدل دي د احساساتو پیژندنه یو نفر ته یو کس ته یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي یعنی که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني د احساس د پیژندلو قابلیت پدې کې وي ورته پدې کې وي نو کله چې د خپل احساس وپیژني دی او پیش پوړاندې مثلا کله خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي د به کولای شي چې د نور احساسات هم درکې کچېره په قابل شخص یو بل نفر وبیني چې ډیر خفه دي خفګان دي زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په شر ډول سره پیژندل نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په شر ډول سره درکم د هغه سره شر او یو کم یا هغه مناسب رویا چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه ستر سره کم نو دا بیا د هغه سره یو ښه تعامل دي چې موږ کوو او اوس موږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیر جوړې اجتماعي ټولنیز اړیکې رامنځته کړو نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په شکولو کې هم مرسته کوي د تصمیم نیولو وړتیا شکوي د احساساتو درک د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په حق لشه تصمیم ونیسو دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي چې موږ خپل احساسات وپیژنو نو معلومه خبره ده موږ دا ونه وکړو چې ذهني فشار استراب سټرس او د بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی او موږ کولای سوچ خپل ورزنی چاره ته په شړول سره ادامه ورکو نو ځکه موږ کولای سوچ یو شه تصمیم هم ونیسو یو شه پریکړه هم وکړو خپل ورزنی چاره کې خپل ډیر مهمو موضوعات کې په ډیر مهمه مسایل کې موږ او تاسو خپل شه تصمیم ونیسو نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم شکوي او موږ سره مرسته کوي ترسو په آرام فکر سره په شړول سره یو شه تصمیم ونیسو رازوت دې چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو تر هر څه مخکې تاسو باید خپل احساسات ته وخت ورکړئ د ورځې ژوند په چارو کې د خپل احساسات لپاره ځیر شئ مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست کله چې ډیر ژور خفګان لرئ کله چې ډیر زیات خوشاله یاست خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ هغه ته دقت وکړئ چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کوم پیښه وسوه دا هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ خپل ورځنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ چې دا کار به تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغه سرچینې په اړه هم فکر وکړي خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتمن وکړي چې دا کار بیا سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود ورپسې د ځان څخه پوښتې ولې زه دا احساس کوم د دې احساس لامل څه دی ولې زه دا احساس کوم کما پیش اوس وکم حالت سره زمخ سوچ باندې احساس پیدا کی د دې احساس پایلټ څه کېدلې سي او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درکې تاسو ته ورتیا درکې تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې ورپسې د نور سره خبرې وکي هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور ور کسانو سره خپل د دوستانو سره خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کی او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور ور کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د بستاس سره مرسته کوي د خبرو پوجریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکار کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل چې دی نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کی بل تاسو ترانتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو استعمالی میږي مراقبه او ځان انعکاس وکړي د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کول او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړي ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړئ مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ یا یاداشت ولیکئ یا خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره درک کړئ د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړې کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کې نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کړئ چې تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نورو احساسات هم شدر کولای شي کله چې مو د نورو احساسات شدر کړي نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسي تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته کې چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ کچیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا کې بیا ځل تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښه په وړاندې تاسې یو عکس العمل ښکارا کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا تر سره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شي اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړي چې هغه فعالیت تر سره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو د حقیقي خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړي چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پېښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پېښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پېښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اورېدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوې او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکو کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه سپیش بیا تاسو سره پیش سي همدا سیسس بیا ځل تاسو وکي نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړي همدغه پوښتنې ته ځوابونه وایاس او دا فعالیت حتما تر سره کړئ چې تاسو سره ترې وي هدا په ذهني آرامتیا کې مرسته کوي درنو ځکهونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي درتلونکو درس پوری تاسو ټول پر مهربان عرب سپارم شو وخت ولري شي چي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو نیک هلی میومنی درنو زده کون کو هلی د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې محل په خیره سوالي تاسو ټول ته د نن ورځې البست چرغ لاس تویم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د بل سره اړیکه لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل بسیر نو ورځ هم هله لرم چې د لوست راخره نشي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راز خپل د نن ورځې درس پیلو چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساسات ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې اغیزې پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپلې فزیکي اغیزې څرګندوي، خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العمل نه شي. چې دا اړیکه د انسان لپاره یو ډیره مهمه او یو ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي. یعنې زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامه وي. مګر کچیر موږ د غوسه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غوسه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیر زیاتې وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غوسه په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکي تاثیرات چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره او په شډه ول سره نسو کولای هغه سره ته ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي، خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيديږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بيداس، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساسات او اغیزه د چپرده باندې پرېږدي. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم همدغه د خفګان احساس ده. هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیری ویره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی. کله چې د ویر احساس کوی مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړ سي، لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس موږ کوو په بدن کې، نو دا بیا د ویر یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډیر ویریدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخصور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډیر ژر یا ډیر چټکی سره غورځي، درزا یې ډیره زیاتی، بدن مو ډیره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي، زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دا ولې جملې څخه موږ تاسو مثلا ول د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویری یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو ول چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزه یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیر غوسه ولرو، کچیر مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم، یا مو سټرس ډیر وي، سټرس لرو یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو. د بدن عضلې مو خصوصا موږ د لاسونو عضلې، موږ د غاړې عضلې چې دی هغه ډیر سختېږي، نو د دغه سختېدو د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د موږ احساساتو موږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښېدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفس سیستم باندې خپل اغېز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي، سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویر په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم مو په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې، یعنی د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګ کو. اول نقطه ته دا رزو چې د بدن علائم ته ځیر اوسي. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علائم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډیر خوشاله یو، یا ډیر په قهر یو، یا ډیر په غوسه کې، یا ډیر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډیر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساسات سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډیر په قهر یا متوجه اوسئ، تاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. تاسو د بدن یو غړي مثلا سا اخیستل موجود، سا اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتما د ډیر یخوالی احساس کوي، هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامول کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډېر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام او سي ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګه هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولای شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکي دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کول څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، ځینې داسې حرکات داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې تاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. یوگا فعالیتونه تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. تاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز شي، هغه ټول ذهن ته راټولي شي او تاسو پر ذهن باندې استاد ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستی ده. دا به تاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي. تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مو راکمه سي، کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په عمل کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او تاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه تاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي. تاسو ځیر اوسئ، که چېرې تاسو خفه اوسئ ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي، دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنی په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سره ورسوي چې تاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
خاموشی ಶರಾಬೇಶ ದಾನ ಮಸ್ತು ಪುತ್ತರ ಲೈ.